د مینه پیغام.
زما خوګو او مینوالو اوریدونکو،
د ژوند مقصد پروګرامونو سلسله ته په خیر راغلی.
زما مینوالو، زمونږ لخوانه د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ.
د پروګرامونو په دې سلسله کې به تاسو اورئ
چې زمونږ په پیدا کولو کې د خدای پاک څه مقصد وو،
او دې سره سره خدای پاک څه غواړي چې موږ دې په دې دنیا کې وکړو.
نو زما خوږو اوریدونکو،
د دې ټولو سوالونو جوابونه به تاسو ته د پروګرامونو په دې سلسله کې ملاویږي. زما ګرانو ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د تیرو دوو هفتو راسي موږ تاسو د پاره یو پروګرام شروع کړیو چې د هغه پروګرام نوم دی خدای پاک څه خوښوي. خو دې سره تاسو ته دا هم معلومه ده چې هغه پروګرام سرته نه رسیدلی. نو نن موږ د هغه پروګرام اخیری سره وړاندې کوو، او زه امید لرم چې دا پروګرام به تاسو د پاره ډیر فایده مند وي، او تاسو به د دې پروګرام نه په دې خبره باندې پوه شئ چې خدای پاک څه خوښوي، او تاسو خپل صلاحیتونه څنګه د خدای پاک جلال لپاره استعمالولی شئ. زما ګرانو ملګرو، په تیر پروګرام کې موږ دا خبره کړې وه چې موږ د خدای پاک په احکاماتو باندې څنګه عمل کولی شو، او هغه موږ څنګه خوشحالولی شو. او دې سره سره موږ دا خبره هم کړې وه چې خدای پاک موږ له ډېر بې شمېره نعمتونه راکړي دي. نو کله چې موږ د خدای پاک شکریا ادا کوو د هغه صلاحیتونو لپاره کوم چې خدای پاک موږ لره کړی دي، نو آیا خدای پاک ته دا څنګه لګي؟ آیا خدای پاک په دې باندې خوشحالیږي؟ آیا خدای پاک په موږ باندې به نور رحم او فضل کوي؟ او آیا خدای پاک به موږ له نور برکتونه راکوي؟ خوږو اوریدونکو، خو دلته کې به زه تاسو ته یو بله خبره وکم، او هغه خبره دا ده چې دا ټول هر څه یو طرف ته کېږدي، خو کله چې موږ خپل ژوند ته ګورو او هغه نعمتونو ته ګورو کوم چې خدای پاک موږ لره کړی دي، لکه مثال په تور باندې خدای پاک موږ له ژوند را کړی دی، خدای پاک موږ له مور او پلار را کړی دي، دغه شان رونه خويندې را کړی دي، خدای پاک موږ له عقل فکر او پوهه را کړی ده. او دې سره د ټولو نه غټه خبره دا ده چې خدای پاک موږ له خلاصون را کړی دي. نو آیا موږ له نه دي پکار چې موږ د خدای پاک شکر گزاري وکړو او د هغه شکر ادا کړو؟ زما خوږو ملګرو، یقینا چې موږ له پکار دي چې د خدای پاک شکر گزاري وکړو، او د زړه د کومې نه خدای پاک سره موږ مینه وکړو، ځکه چې خدای پاک زمنګ د پاره ډیر څه کړی دي. خدای پاک موږ د پاره دغه خولي دنیاي پیدا کړی ده، زمکه او اسمانونه پیدا کړی دي، او دې سره سره خدای پاک ډیر داسې سيزونه پیدا کړی دي چې هغه زمنګ د فائدې د پاره دي. زما خوږو ملګرو، خدای پاک چې کوم سيزونه زمنګ د پاره جوړ کړی دي، او خصوصا هغه سيزونه چې سالرون کې دي، آیا موږ دا سالرون کې سيزونه جوړولای شو؟ یقینا چې نشو جوړولای. نو زما خوږو ملګرو، بیا موږ ټول له پکار دي چې موږ د خدای پاک شکر گزاري وکړو، او خدای پاک چې موږ له کوم صلاحیتونه راکړې دي هغه صلاحیتونه موږ د خدای پاک د جلال لپاره استعمال کړو. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب په تیره هفته کې ویلي وو چې کله یو کس خپل صلاحیتونه زموږ لپاره استعمالوي او هغه کس موږ سره مدد کوي، نو موږ د هغه کس نه ډېر زیات خوشحالیږو. نو ډاکټر صاحب د دې خبرو په رڼا کې زما په ذهن کې یو سوال پیدا شو، او هغه سوال څه په دې رنګ دی چې کله موږ خپل صلاحیتونه د خپل مور او پلار لپاره استعمالو نو هغه په دې باندې ډیر زیات خوشحاليږي، نو آیا که چېرې موږ خپل صلاحیتونه د خدای پاک لپاره د هغه د جلال لپاره استعمال کو نو دا هغه نه به خدای پاک خوشحاليږي او کنه؟
زما ګران اورا، د دې جواب بدل ز سپه دې رنگ درکم. لکه څنګه چې مور پلار په خپل بچو باندې فخر کوي، نو هم هغه شان کله چې مونږه د خدای پاک راکړې شوی صلاحیتونه استعمالو نو خدای پاک د دې کتو سره ډیر زیات خوشحاليږي. خدای پاک د یو مقصد په بنیاد باندې مونږ له مختلف نعمتونو راکړي دي د دې د پاره چې مونږ ته مزه واخلو. خدای پاک ځینې کسان له د کلاړیانو وجود ورکړي دي، او ځینې خلکو له د تجربې ذهانت ورکړي دي کې دیشي چې تاسو له د ماشين جوړولو یا د حساب کتاب کولو یا د موسیقي صلاحیت درکړي وي یا د لپنور مهارتونو کې یو مهارت درکړي وي. د دې ټولو صلاحیتونو په وجه د پاک خوشاله دیشي لکه څنګه چې بایبل مقدس کې لیکلی دی چې خلق څه کوي هغه پوهیږي، ځکه چې هغه د هر چا زړونه جوړوي. زما خوږو وروڼو او خویندو، که چېرې مونږ خپل صلاحیتونه پټو یا مونږ چې څه نه یو د هغې جوړېدو کوشش کوو، نو مونږ خدای پاک له جلال نه شو ورکولی او نه هغه خوشحالولی شو. مونږ چې څنګه یو نو دې نه خدای پاک ته خوشحالي ملاویږي. هر کله چې مونږ د خپل یو صلاحیت نه انکار کوو، نو مونږ په تخلیق کولو کې د خدای پاک د حکمت او د اختیار نه انکار کوو. خدای پاک فرمایي، افسوس په هغه چا چې د خپل خالق سره جنگ کوي. ټیکره خو د ځمکې د ټیکرو نه دی، آیا خوره د کلال نه دا تپوس کولی شي چې ته څه جوړې؟ زما خوږو وروڼو او خویندو، مونږ ته دا هیڅ حق حاصل نه دی چې مونږ خدای پاک ته ووایو چې زه دې داسې ولې جوړ کړیم. یو مشهور کلاړی داسې ویلی دی، هغه وایي چې زما یقین دی چې خدای پاک زه د یو مقصد دپاره جوړ کړیم، خو هغه زه په منډه کې تیز هم جوړ کړیم. کله چې زه منډه وخم نو د خدای پاک خوشحالي محسوسوم. او بیا هغه وایي، که چېرې زه د منډه کولو نه انکار وکم نو دا د هغه بې عزتی ده. یو صلاحیت هم غیر روحانی نه وي، خو البته ځینې وخت د صلاحیتونو غلط استعمال کېدای شي. نو مونږ له پکار دی چې مونږ خپل صلاحیتونه د خدای پاک د خوشحالۍ د پاره استعمالول شروع کړو.
ډیر ښه خبرې تاسو خو ډیرې زیاتې ښکلې خبرې وکړې، او ستاسو خبرې زما ډیرې خوښې شوې. خو زه به دلته کې یوه خبره وکم، او هغه خبره دا ده، کوم سیزونه چې خدای پاک پیدا کړی دي او مونږ د هغې نه مزه اخلو، نو چې کله خدای پاک هغې ته وګوري نو خدای پاک ډیر خوشحاله شي. خدای پاک مونږ له سترګې راکړې دي چې مونږ د حسن او د ښکلا نه مزه واخلو، مونږ له غوږونه راکړې دي چې مونږ آواز واورو، مونږ له پوزه او ژبه هم راکړې ده چې مونږ مختلف ذائقې او خوشبویانې وپیژنو، او مونږ له خدای پاک نور اندامونه هم راکړې دي چې د هغې په ذریعه باندې مونږ نور سیزونه مخصوصولی شو او په هغې باندې پوهېدی شو. په یو ځای کې بایبل مقدس وایي، تاسو په خدای امید ولرئ چې د مزو دپاره مونږ له ټول سیزونه ډیر زیات راکوي. نو بېشکه مونږ له پکار دی چې مونږ امید لرو نو صرف د خدای نه ولرو، او دغه تمه او دغه امید مونږ صرف د خدای نه لرلی شو، بل د هیچا نه هم نشو لرلی. د ډېر وخت نه بیګم نسیم اختر خور زما طرف ته ګوري، او زما په خیال چې دوی سویل غواړي.
بلکل رورا، زوم غواړم چې مال مکرا کوي، زوم سویل غواړم. رورا، زه خبره ته دا ویم، هر کله چې مونږ دیو او خدای پاک مونږ ته ګوري نو هغه ته ډېره مزه ملاویږي. زما یاد دی کله چې زما ماشومان واړه واړو او هغې بودو، نو ما ته به ډېر سکون حاصلېدو، او کله به چې هغې سا اغشته او ځینې وخت به د خوشحالۍ نه زما په سترګو کې اوښکې رالې. او هر کله چې مونږ ودیو نو خدای پاک د مینې سترګې زمونږ طرف ته راواړی او مونږ ته وګوري، نو خدای پاک ډېره خوشحالي محسوسوي. او هر کله چې مونږ په تکلیف کې یو نو خدای پاک په دې باندې هم ډېر زیات خفه کیږي. خدای پاک زمونږ په باره کې سوچ کوي، او هغه مونږ سره داسې مینه لري، او زمونږ نه وته ګران په دنیا کې بل هیڅ هم نه ښکاري. مور پلار ته د ماشومانو نه د خوشحالۍ حاصلولو دپاره د هغې د لویدلو انتظار ضرورت نه وي، هغې په هر عمر کې د مور او پلار دپاره د خوشحالۍ سبب وي، او هغوی ته د هغې په پالنه کې مزه ملاویږي. نو هم دغه شان خدای پاک هم د دې انتظار نه کوي چې تاسو پخې ارادې والا جوړ شئ، نو بیا به تاسو د هغه خوښ شئ. د مور او پلار په شانتی مونږ همیشه د خدای پاک دپاره د خوشحالۍ سبب ګرځو. کله چې مونږ د خپل عمر په اول مرحلو کې وو، نو کېدای شي چې مونږ ته داسې استاد ملو شوی وي یا زمونږ مور او پلار داسې وو چې د هغوی خوشحالول ناممکنه وو. زما ګرانو خوږو وروڼو او خویندو، که تاسو هم چېرې داسې مرحلو نه تیر شوي یئ، نو مهرباني وکئ دا سوچ مه کوئ چې خدای پاک زمونږ په باره کې هم داسې محسوسوي. هغه ته معلومه ده چې مونږ کامل یا د ګناه نه پاک نشو کېدی، لکه څنګه چې په بایبل مقدس کې لیکلی دي، ځکه چې هغه زمونږ د فطرت نه خبر دی. هغه ته یاد دی چې مونږ خوره یو.
ډیر ښه خورې، تاسو خو ډیرې ښې خبرې وکړې. د دې ټولو خبرو نچوړ به زه سپدې رنګ باندې بیان کړم، خدای پاک زمنګ زړه ته ګوري او زمنګ د زړه رویه ته ګوري، زمنګ سوچ ته ګوري. خدای پاک دې ته هم ګوري چې زمنګ د زړه خواهش څه دی او څه سیز دی. د پولوس رسول په ژوند کې یو خاص او واضح سیز د هغه عمل وو او د هغه اصول وو په کومو باندې به چې هغه کار کولو. نو پولوس رسول څه په دې رنګ باندې فرمایي، که موږ د وجود په کور کې یو یا د مالک سره، خو زمنګ د ټولو نه لوی مقصد دا دی چې مالک خوشاله کو. کله چې موږ د خپل ژوند مقصد د خپل ځان په وړاندې کېدو، یعنی ابدیت، نو بیا موږ دې ته نه ګورو چې په کم کار کولو سره به موږ ته خوشحالي میلاویږي، بلکې بیا موږ دې ته ګورو چې کم کار کولو سره موږ خدای پاک خوشحالولی شو او موږ د هغه نوم لاسنګ جلال ورکولی شو. او نن هم په یویشتمه صدی کې خدای پاک د حضرت نوح په شانتې خلک ګوري، او هغه خلک کم چې د خدای د رضا دپاره په ژوند تیرولو باندې راضي. بایبل مقدس فرمایي، ګوري بنی آدم مالک خدای د اسمانه چې څوک لټوي خدای په دنیا شته داسې پوهان. خدای پاک اوس هم داسې خلک ګوري چې هغه لکه د حضرت نوح په شان وي، د هغې عمل، د هغې کردار، د هغې سوچ، د هغې مینه او د هغې کامل ایمان د حضرت نوح په شان وي، او هغې د حضرت نوح په شان عمل کوونکی وي او د حضرت نوح په شان تابعدار وي.
ژوند کول شو خدي راغه تا انسان منجي نن کول شو خدي راغه تا انسان منجي پختو کل پاک رحمان شو کول هر زمان
سنگ چمنگ پدی پروگرام کی وو ریدل چی حضرت نوح د خدای پاک حکم اومنلو او د خدای پاک تابعداری وکړه. خو کچری منگ یو انسانی سوچ اوکو نو حضرت نوح پڑکی شک هم رات لیشو، ځکه چې دا دومره غټه کشتۍ جوړول یا د ټولو ځناورو نه د هغې د جنس په مطابق یو یو جنس اخیستل، او هغه مارغان کم چې په ځمکه باندې دي یا هغه مارغان چې کم په هوا کې الوزي. او حضرت نوح ته پاره واقعي چې دا کار کول ډیر زیات مشکل وو، چې هغه د ځمکې په مخ باندې چې کم ځناور دي د هغې نه مختلف نسلونه اخیستي وي، یا په هوا کې چې کم مارغان الوزي، یا دغه شان په سمندر کې چې کم ځناور دي، یا کم چې د خوري دننه کم ځناور دي کم چنجي دي. خو بیا هم حضرت نوح دی ته اونه قتل چې دا کار څومره ګران دی، بلکې هغه دی ته وکتل چې په دې کې د خدای رضا ده او دا د خدای حکم دی. نو هغه د خدای پاک تابعدار پاتې شو او د خدای پاک په وړاندې خپل یو عزت او مقام یې حاصل کړ. نو خوږو اورېدونکو، نن موږ له هم دغه شان پکار دي چې موږ د حضرت نوح هغه عمل ته وګورو او د هغه تابعداري ته وګورو او د خدای پاک تابعداري وکړو او هغه سره مینه وکړو او په کامل ایمان سره هغه وپیژنو. نو خدای دې موږ ټول له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي.
زما ګرانو اوریدونکو، په دې موضوع باندې موږ د تیرو دوو هفتو نه خبرې اترې کوو چې خدای پاک څه خوښوي. په دې موضوع کې موږ د خدای پاک یو ډیر تابعدار کس، کوم چې خدای پاک سره ډیر زیات وفادار وو، د هغه په باره کې خبرې اترې کړې وي. زما یقین دی چې تاسو ته به د هغه کیسه هم یادوي، او د هغه کس نوم دی حضرت نوح. په بهر حال زه غواړم چې کوم ورونو زمنګ دا پروګرام په هغه رس باندې نو اوریدلې، نو موږ غواړو چې تاسو ته د حضرت نوح کیسې یو ځل بیا وړاندې کو. نو اوس مهرباني وکړئ د حضرت نوح کیسې په غور سره ووري. حضرت نوح په یو داسې دور کې وخت تیرولو چې هغه وخت دنیا د نفرت، فساد، منافقت او د هر قسمه ګناه نه ډکه وه. او کلام مقدس موږ ته وایي چې حضرت نوح او د هغه کورنۍ او داسې کورنۍ وه چې د خدای پاک په حکمونو باندې به یې ژوند تیرولو. اوس دلته کې سوال دا پیدا کیږي چې حضرت نوح ولې د دې ټولې دنیا نه مختلف وو. د هغې وجه دا وه چې حضرت نوح او د هغه کورنۍ به همیشه په دې لټون کې وو، او دا معلومه کې چې خدای پاک څه خوښوي. هغې به همیشه د خدای پاک تابعداري کوله او د خدای پاک عبادت به یې کولو. نو کله چې خدای پاک د دنیا د تباه کولو اراده وکړه، نو خدای پاک خپل تابعدار کس حضرت نوح بچ کو. خدای پاک ته د حضرت نوح تابعداري او وفاداري ډیره زیاته خوښه وه، او هم دغه وجه وه چې حضرت نوح د خدای پاک یاد وو، او په دې وجه باندې خدای پاک حضرت نوح بچ کو. په اصل کې د خدای پاک دا منصوبه د حضرت نوح په وفاداري باندې یو ازمیښت هم وو، او هغه امتحان او ازمیښت دا وو چې خدای پاک حضرت نوح ته د یو داسې کار کولو دپاره وویل چې حضرت نوح د دې نه مخکې نه وکړي. او هغه کار دا وو چې خدای پاک حضرت نوح ته وفرمایل چې یوه لویه کشتۍ جوړه کړه، او دا کشتۍ دې دومره غټه وي چې خدای پاک پکې د ټولو مخلوقاتو نه جوړې واچوي، او سره د دې چې د حضرت نوح کورنۍ هم په هغې کې ځای شي. خوږو اورېدونکو، د حضرت نوح دپاره داسې کول ډیر زیات ګران وو، ځکه چې دا کشتۍ ډیره زیاته لویه وه. ګرانو اورېدونکو، لنډه دا چې د دې کشتۍ جوړولو کې حضرت نوح ته کلونه لګېدلي وو، او کلام مقدس دا وایي چې حضرت نوح دا ټول کار بغیر د سبانی کولو نه ترسره کو، ځکه چې حضرت نوح به همیشه په دې لټون کې وو چې هغه دا خبره معلومه کړي چې خدای پاک څه خوښوي. زما خوږو ملګرو، د دې کیسې په اخر کې موږ وکتل چې خدای پاک حضرت نوح او د هغه کورنۍ د تباهۍ نه څنګه بچکا. زما ګرانو ملګرو، د حضرت نوح په شان موږ له هم تابعدار کېدل پکار دي چې د دې خبرې لټون وکړو چې خدای پاک څه خوښوي، د خدای پاک رضا څه ده، او موږ خدای پاک څنګه خوشحالولی شو. زما ګرانو ملګرو، اوس دلته کې زموږ د پروګرام وخت سرته رسی، خو د دې پروګرام د ختمولو نه مخکې زه غواړم چې د هغه رونو او خویندو دپاره دعا وکم کوم چې د حقیقي لارې په لټون کې دي، چې خدای پاک د هغوی مرسته او مدد وکړي چې هغوی سمه لار وپیژني. نو ګرانو ملګرو، راځئ چې دعا وکړو. پاکه خدایه، زه ستا شکر کوم د خپل ټولو رونو او خویندو دپاره کوم چې دا وخت زموږ پروګرام اوري. پاکه خدایه، زه تا ته خاص والا امینت کوم چې ته زموږ ټولو رونو او خویندو ته او هغه خلکو ته چې کوم زموږ پروګرام اوري، نو خدای پاکه ته دې ټولو ته سمه لار او نیغه لار وښایي، او پاکه خدای دې ته هغه لار وښایي چې دې تا خوشاله کړي او ستا نوم له جلال ورکړي. او پاکه خدایه، دې دا خبره معلومه کړي چې دې تا څنګه خوشالولی شي او څنګه ستا د حکمونو تابعدار کېدی شي. او پاکه خدایه، څنګه ستا په ښکلي کلام باندې ژوند تېرولی شي او څنګه ستا حکمونه منلی شي. پاکه خدایه، د غټوله دوا ستا په پاک او جلالي نوم کې غواړم، آمین.
زما ګران اوریدونکو، اوس مونږ غواړو چې تاسو په خدمت کې یو زبور شریف وړاندې کو.
وشتم زبور شریف. مالی خدای زما رڼا زما خلاصون دی، نو زه ولې د چانه یره وکم؟ مالی خدای مې د پناه ځای، بچ کوي مې آفت نه. کله به زه یریږم نه، کله چې بدمله خلک په ما باندې حمله وکړي او دشمن زما د مرګ کوشش وکړي، او بخوري تند کته گذار بشي. هر سو کله خکر زمانه تو دی گیر چا پیرا، یاره زړه کې نه لرما. که جنگ کېږي زما خلاف، خو زه به خاطر جمع یما. سوال وکړلو ما د مالک خدای نه په دا شان، دا دی هغه څه چې زه یې لټوم. غواړم چې په کور د مالک خدای کې سکونت وکړم، دغلته استوګنه تر ابده وکړم. غواړم چې په خوالی کې خوشاله شم. زه په دغه کور کې د مالک خدای عبادت وکړم. وخت د مصیبت مال پنارا کوي کور کی، ما ترا کوي هغه پنا و پخپل کور کی، او ما به پاس د غر د پاسه کی نوی. تو که دشمنان دی زما، زه از که غړای با داغه مقدس کور کی بعد چغو قربانی کوم. زبا پسرود کی د مالی خدای سنا صفت کوم. زاری چکوم تا ته زما اور فریادونا. اے مالک خدای مهربان شا، کړه قبول زما سوالونا. کله چې تا اول راشه زما عبادت وکا، نو ما ویل اے مالک خدایا زبا در شما. خپل مخرانه ما اړوا، ما ته تکاری گما. خپل خدمتگار ما پریگ دا غصه کی تو، زما مددگار ته همیشه ای. کله مور پلار مخ واړوي، نو ما به مالک خدای ځان ته نږدې کړي. اے مالک خدایا، ما ته خپله لار راوښایه، په نیغه لار مې بوزه. خدایا، زما دشمن په انتظار کې دی، ما د دشمنانو په مرزۍ باندې چې پرې نږدې. په ما باندې دروغ وای دبکی کوي زیاتی سرا زما یقین دی د مالی خدای مهربانی به وینم کله چې زه دلته په دنیا کې یم زړه مضبوط کا په صبر انتظار وکا وکړه د مالی خدای انتظار تکړه شه ته
زما خواږو ملګرو تاسو زموږ پروګرام واورید خو اوس زه غواړم چې تاسو ته خپل ټلیفون نمبر درکم چې په هغې باندې تاسو موږ ته خپله رایه راکوئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0044113001 یعنی 0044113800031.
زما ګرانو اوریدونکو څنګه چې تاسو ځان سره زموږ د ټلیفون نمبر ولیکلو هم دې سره تاسو زموږ ویب سایټ هم لیکلی شئ. نو زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pushtoradio.org یا .net. که تاسو چیرې موږ ته ایمیل کول غواړئ نو زموږ د ایمیل پته دا ده تاسو موږ ته په دې پته باندې ایمیل رالیږلی شئ info@pushtoradio.org.
او هم دې سره تاسو زموږ یو بل ویب سایټ هم ولیکئ. زموږ ویب سایټ دی www.pushtozere.org. زما امید دی چې په دې ویب سایټ کې به تاسو ته ستاسو د دلچسپۍ دپاره ټول هغه سیزونه میلاو شي کوم چې ستاسو خوښ وي او تاسو به ترنه ډیره مزه واخلئ.
اوس زموږ د پروګرام وخت سرته رسی. زه د پروفیسر ډاکټر غلام حسین صاحب او د خپلې خوږې خور بیګم نسیم اختر او خپلې خور تورپکۍ او ستاسو ټولو نه اجازت غواړم او تاسو ټول د خدای لاسونو ته سپارم. خدای دې ستاسو مل شي. د خپل ځان خیال ساتئ. د خدای په امان.